سپینه خبری.
رک و راست
سپینه خبری.
رک و راست.
د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. هیله ده چې ټول روغ جوړ او خوشاله اوسئ. په همدې هیله پیل کوو په نننۍ خبرونه. د سپینې خبرې یا روکراس خبرونه، په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د مهمو مسایلو په اړه بحث کوو. په دې خبرونه کې ما سره زما همکاره رویا زمانی او زه وحید فیضی ستاسو په خدمت کې.
با تقدیم سلام شنونده های محترم، آقای میرزایوف امروز در نشست شورای سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در شهر سمرقند گفته که مردم افغانستان در حال حاضر بیش از هر وقت دیگر به کمک های همسایه خود نیاز دارند. این مقام ازبکستان همچنان ایره گفته که تشدید تحریم‌ها و منزوی ساختن بیشتر حکومت طالبان منجر به افزایش افرادگرایی در افغانستان و تبدیل شدن این کشور به لانه سازمان‌های دهشت افغان خواهد شد. رئیس جمهور ازبکستان اضافه کرده که کشورش خواستار ایجاد تماس‌های سازنده با طالبان بوده تا حکومت طالبان بتوانند به تعهدات خود به شمول تعهدش در قبال حقوق زنان و کودکان عمل کند. نشست سران اعضای سازمان همکاری‌های شانگهای بدون حضور نماینده افغانستان که عضو ناظر این سازمان است برگزار شد. با وجود نگرانی‌ها از اعضای افغانستان و ابراز این اظهارات، چرا نماینده از حکومت طالبان در این نشست حتی من حیث یک ناظر دعوت نشده؟ خب موضوع برنامه امشب روی این موضوع میپردازیم. در اما قبل از آغاز این گفتگوها با مهمانای برنامه، ما مشروع خبرها را تقدیم شما میکنیم.
السلام علیکم درنو ریدونکو، ستری مشی ز زیبا خادمیم. داد امریکا غگ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ستاسو پام را اړوم. په سویس کې یو نوی جوړ شوی صندوق افغان فند ته د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو د نیمایي برخې د استولو د پریکړې د اعلان وروسته د طالبانو سرپرست حکومت د امریکا متحده ایالات د افغانستان د خلکو د شتمنیو په غصبولو تورن کړ. د 2021 کال د اگست په 15مه نیټه په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنیدو وروسته د امریکا د مالی وزارت 13 ورځ اعلان کړی دی چې دا پیسې افغانستان بانک ته نه، بلکې یو نوی جوړ شوی صندوق ته انتقالیږي چې د افغانستان د مرکزی بانک د ټولو معاملاتو د اړتیاو پوره کولو مسؤلیت په غاړه ولري. د طالبانو حکومت د امریکا د متحده ایالاتو دا پریکړه غندلې ده. د طالبانو نطاق ذبیح الله مجاهد د فرانسې خبری آژانس ته ویلي دي چې متحده ایالاتونو د افغانستان د خلکو شتمني غصب کړې ده. دوی ویلي دي موږ دا د افغانانو په ملکیت باندې یرغل ګڼو. خاغلی مجاهد د شرط نه پرته د دغو شتمنیو د پریښودو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي تیره هفته په افغانستان کې تر 15 کلنو کم عمره څه باندې 1.2 میلیونه ماشومان د شری د ناروغۍ په مقابل کې واکسین کړي دي. یونیسف د سپتمبر په 1مه د شری د ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره په افغانستان کې د سرتاسري کمپین د پیلېدو خبر ورکړی دی او ټاکل شوی دی چې د دې کمپین په لړ کې د افغانستان په 9 مرکزی ولایتونو کې 1550 زره ماشومان واکسین شي. دغه کمپین د روغتیا د نړیوال سازمان په همکارۍ او د جاپان د حکومت په مالي ملاتړ ترسره کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د دوی لومړنۍ څېړنې ښیي چې طالبانو د پنجشیر په ولایت کې د ملي مقاومت د جبهې غړي وژلي. د نړیوال سازمان ویلي دي چې په پنجشیر کې د طالبانو لخوا د ملي مقاومت د جبهې د غړو وژل کېدو په حقله تازه خپره شوې ویډیو ښیي چې طالبانو د دې جبهې غړي سارایي محاکمه کړي دي، مګر د طالبانو د حکومت نطاق ذبیح الله مجاهد دغه ادعاوې صحیح نه بولي. دغه سازمان غوښتي دي چې دا وژنې وڅېړل شي او عاملین محاکمه شي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي هیواد په پورونو کې ډوب شوی دی او داسې یو حالت پیرا غلی دی چې ټول ترې تښتي. د خبر تفصیل ته مو پام اړوم.
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په اسلام آباد کې وویل نن سبا چې کم دوست هیواد ته ځو وایي چې مرستې غوښتل ته راغلي دي. که چاته ټلیفون کوو نو داسې فکر کوي چې مرستې ته غواړو. ښاغلی شریف وویل چې هیواد یې مخکې هم له اقتصادي ستونزو سره مخ و، خو د وروستیو سیلابونو وضعیت نور هم خراب کړی دی. ښاغلی شریف د پاکستانی وکیلانو غونډې ته وویل هغو هیوادونو چې له پاکستان سره رقابت درلود پرمختګ یې کړی، خو پاکستان د پورونو د لاسه اوس هم هڅې کوي. راپورونه وایي چې د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر باجوا له نړیوال وجهي صندوقه د عاجل پور د ترلاسه کولو لپاره د امریکا د متحده ایالاتو نه مرسته غوښتې ده.
د امریکا متحده ایالاتو ویلی دی له پاکستان نه هیله لري چې د ټولو تروریستي ډلو په ضد اقدام وکړي. د امریکا د باندنیو چارو وزارت ویلی دی چې امریکا پاکستان د دهشتګرۍ په ضد مبارزه کې خپل مهم متحد ګڼي، مګر تمه لري چې دا هیواد به د ټولو دهشتګرو ډلو په ضد مبارزه وکړي. د امریکا د باندنیو چارو وزارت په خپل ویبپاڼه کې د دغه وزارت د ویان نت پراس له قوله لیکلي دي چې واشنگتن په روان مالی کال کې د پاکستان سره 350 میلیونه ډالره بشری مرسته کړې ده. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوري. په واشنگتن ډي سي کې د دهشتګرۍ ضد چارواکي وایي سره د دې چې د دهشتګرو د وژونکو بریدونو د اغیزو په هکله شک نشته دی، مګر د دهشتګرو ډلو د مشرانو د وژلو په هکله د امریکا بریدونه ګټور وو. د دهشتګرۍ د مخنیوي د ملي مرکز مشر پرون ویلي دي چې سږ کال د امریکا د متحده ایالاتو د اقداماتو له کبله د داعش او القاعده د مشرانو د وژلو نه وروسته دا ډلې مجبور شوې چې د خپل بقا لپاره الی زلی وکړي. سمو د مخکې په کابل کې د القاعده د ډلې د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو نه پس په دې ډله کې د اړیکو کمواله راغله ده. د امریکا او ځینو نورو هیوادونو د ارزیابۍ په اساس د زواهری مقام ته غوره شوی کس سیف عدل او نور مشران به هم کای په افغانستان کې وي. امریکا د اوکراین سره نوره نظامی مرسته اعلان کړه. سپینې ماڼۍ په داسې وخت کې د اوکراین لپاره د 600 میلیونو ډالرو اضافي پوځي مرسته اعلان کړې ده چې امریکا د روسیې د یرغل په مقابل کې د کیف د ځوابي حملو ملاتړ ته دوام ورکوي. په بیان کې نور تفصیل نشته چې واشنگتن کیف ته کوم ډول وسلې ورکوي. او د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی وایي د ایزیوم د سیمې نه د روسي قواوو د شړلو نه وروسته په دغه سیمه کې یو ډلهیز قبر موندل شوی دی. پوټونه وایي چې په دغه ډلې خبر کې 340 مړی پیدا شوی دی. د فرانسې خبری اژانس په سیمه کې د یو پولیس افسر سرګی بوتینوف له قوله ویلي دي چې د 340 جسدونو نه داسې ښکاري چې ځینې کسان په ټوپک وشل شوی او ځینې نور د توغندیو په بیدونو کې لګیدلی او وژل شوی دي. جمهور رئیس زیلنسکی د ایزیوم خارګوټه د بوچا او ماریوپول د خارګوټو سره پرتله کړې ده او ویلي دي چې دا دوه خارګوټې په اوکراین باندې د روسي د يرغل د قساوت او تربګنۍ مثالونه بلل کېږي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
روکو راس صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
بیا هم بخیر اغلی قدرمنو دوستانو، هیله ده چې تر اوسه پورې مو زموږ ملتیا کړی وي. لکه څنګه چې د دې خبرونې په پیل کې مو ویل چې نننۍ خبرونه مو د شانګهای د همکاریو سازمان غونډې ته ځانګړې کړل ده. په دې غونډه کې د افغانستان ګڼ شمېر ګاونډیو هیوادونو ګډون کړی دی. په دې خبرونه کې دوه قدرمن میلمانه ښاغلی نجیب آزاد د باور غورځنګ مشر او د سیمې د مسایلو څېړونکی یا کارپوه ښاغلی ډاکټر زاکر حسین ارشاد را سره میلمانه دي. ښاغلی نجیب آزاد صاحب، خبرونه ته بخیر راغلی.
سلامونه درنښت جوړ پخې.
ډېر مننه ډاکټر صاحب. ارشاد، تاسو ته هم خرغلاس وایو.
سلام بر شما و همه شنوندگان خوب شما.
ډیر مننه.
خب، برنامه را با آقای ارشاد آغاز میکنیم. آقای ارشاد، شما را به برنامه هم خوش آمدید میگیم. ای که رئیس جمهور ازبکستان امروز در نشست سازمان همکاری های شانگهای گفته که افغانستان نباید به حال خودش رها شود و اشتباهات گذشته تکرار نشود. آقای ارشاد، میخوایم از شما ای را بپرسم که چقدر نگرانی ها را در قبال اوضاع افغانستان ای اظهارات رئیس جمهور ازبکستان در قبال داریانی نشان میده؟
ببینید این گونه اظهار نظرها در قبال تحولات سیاسی در افغانستان نشان میده که مناسبات قدرت در جغرافیای افغانستان و تحولات سیاسی در افغانستان قبل از آن که یک امر داخلی باشه بیشتر برایند و باستاب چالش ها و جدال های کلان است که ناشی از آرایش های کلان بین المللی میشه. نوع منازعات که میان قطب های کلان و مهندسین نظم بین المللی در جریان هست، متاسفانه این جدال ها خود را در وضعیت و در چگونگی مهندسی یا ساماندهی تحولات سیاسی در افغانستان نشان میده و عملا این گونه اظهار نظرها هم نشانگری پیچیدگی و مشکل بودن ابعاد مختلفی است که در سیاست افغانستان وجود داره.
بله ډیر مننه از صاحب. رب شو تاسو ته په دې اړه په مجموع کې د شانګهای د همکاري سازمان د غونډې په اړه به پوښتنه وکړو چې په دغه غونډه کې چې په تیر کلونو کې هم تر سره شوې دي، اوس یې فرق په چیش کې دی؟ حال دا چې پوښتنه به زیاتې د افغانستان په اړه پیدا کیږي چې په کې ګډون نه کړی، په دې اړه نور مشخصې پوښتنې هم موږ لرو. مهرباني.
بل شکه چې په پتیره کې هم چې شانګهای په مناسبت تر سره شوی دی، لبه د مرغه دغه چې کانفرنسونه لکه د شانګهای کانفرنسونه یا د آسیا زو کانفرنسونه چې د سیمې په کچه مهمه کانفرنسونه دي، هغه د اروپایي ټولنې یا د ناتو یو ډول نه یو ډول مستقیم او غیر مستقیم بدلونه بلل شوی، ولکه په سیمې ته تر ډیره د پتیره کې هم ډیره ګټه نه رسیدلې. لکه مشخصا کله د افغانستان مسلې تر ازو یا د وسنی ناستې د غنن چې پاتې ورته له د پخوانی ناستې توپیر څه دی، دلته مسائل په دې ناسته کې خورا ډیر و. یو له مهم مسائل څخه چې هغه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ډیر توجه ورته، هغه د یوکرين مسلې ته او د هند لومړي وزیر سره په دې باندې ورشا کېدی او د سیمې نور مسائل. ولیکن په ځانګړي توګه د افغانستان په حق لکه راسو یو غټ توپیر دا و چې په لومړي ځل باندې په دغه تیرو دوه لسیزو کې البته د افغانستان استازیتوب هلته نه و، او بلته ټولو لوی توپیر دا و چې په خوا به حتی دا کېدله چې نړۍ دې د افغانستان ته توجه وکړي، نړۍ دې د افغانستان سره مرسته وکړي او نړۍ دې د افغانستان سره تعامل وشي. لیکن دا ځلې د افغانستان د موضوع یا د افغانستان باندې پر بحث پر افغانستان بحث هم خورا ډېر متفاوت و. دا ځلې ټینګار دا و چې افغانستان دې د نړۍ سره تعامل وکړي، از افغانستان باید د سیمې او د نړۍ د هیوادونو همدارنګه د نړیوالو کنوینسیونو عرفونو تدرناوی وکړي، د بشر حقوقو تدرناوی وکړي. دا غړي لوی توپیر و چې دا په خپل د افغانستان لپاره بیل شک چې نه یوازې د افغانستان اساسوب اته نه و، بلکې د افغانستان باید د نړۍ سره ګام پر ګام شي. دا څه ټول لوی توپیر و د افغانستان لپاره البته بد خبر دی یا منفي تاثیر لرلای شي.
په تیر یو کال کې طالبان غنو نورو بهرنیو غونډو ته بلل شوی دي، کاغه د سولې پاړه او کم د طالبانو سره د تعامل پاړه او یا نور موضوعاتو. ولی یو شمیر هیوادونه چې د ظاهرا طالبان سره خې اړیکې لري په دې غونډه کې چې اوس په افغانستان کې طالبان حاکمان دي، ورته بلنه ورنه کړشوه.
درې اومد دلایل لري په تر دې وړاندې هم چې طالبان قدرت راسي هم نړیوال سفرونه لرله، او بیا چې راسي یو کال کې قدرت راغله څنګه چې تاسو یادونه وکړه په ډیرو مهمو ناستو کې، حتی د اروپا په ناستو کې هم د ګډون وکړه ترکیه او چین او نور هیوادونه کې. لیکن دا ځلې چې د دې بل نو ورکول کېږي درې اومد دلایل لري. یو دا چې کافي ډیر وخت ورکول سو په لومړی کې چې دای ناستو بل کېدل، هغه په ناروی کې ناستو او هغه په نور هیوادونو کې ناستو، اغلته توقع د نړیوالو داوا چې طالبان به د نړۍ سره تعامل وشي، طالبان به هغه ژمنې چې د نړۍ پرې کړې دي د هیپتون کې د متحده ایالاتونو سره کړې تر هغه وړاندې خپل دریځونه یا اعلامي کې ښکارا کړې دي چې هغه د بشر حقوقو دي او ټول شموله حکومت د نړیوالو سره تعامل دی. د ټول ته یو نه یو ډول درنښت وکړي چې دا کافي ډیر وخت ورکو سو دی ونه کړل. دویم ته ټول نو لامل دا دی چې هغه مهال په د دوه د تړونو وړاندې او دغه نو ورسره طالبانو د بیرای مشرانو هغه مشران چې د ملګرو ملتونو د ملت د شورا په ټول لیست کې دي، سفرونو چې کوم بندیز پر لګیدل و هغه بندیز د یو خدایوي مدل لپاره هغه د نړۍ سره او هغه مدته چې پوره سوله په ملګرو ملتونو کې ناس پر وسوله امدادات وسته نه دغه ځول شوی، یعنی بندیز پر ځای پاتاو د بندیز مدته پایته ورسله بیرته نه دغه ځول شوی. درېم ته ټول اومده تاثیر دا و چې ډیر کم وخت کې یو نړۍ کې د ټولو مهم خبر وو د خبرونو سرټکه وو هغه د هغه د نړۍ ته ټولو لوی ترهګر یا د القاعده مشر په افغانستان کې وژل کېدل د طالبانو په واکمنۍ کې د طالبانو په قربتو باندې د الزواری په کابل کې په نشه کېدل دا هغه پیغام چې نړۍ ته ورسله چې طالبانو کې هغه تغییر نه دی راغلی نو دغه درې عمده لاملونه وو چې دا ځلې هغه هیوادونو حتی چې طالبانو سره خورا ډېر نږدې اړیکې درلودې یا حداقل طالبانو دا ادعا کوله چې دوی د چین او د روسیې سره ښې اړیکې لري او ډېر ژبه ډیپلوماتیکې او اقتصادي او سیاسي اړیکې فرسمی ډول سره فایل کړي حتی یو هیوادونو هم زړه سره نه کوي چې د طالبانو مشرانو ته په دې ناسته کې یا د شانګهای د سرمشریزو ناسته کې بلنه ورکول چې نو دغه درې عمده دلایل د دې لاملونه د دې باعث بوله
د دې تدازلې په دیناسکي بلنه ورنکول شو. زه به خپل امکان نه وي اجازه وغواړم آزاد سمند یو بل پښتنه پیدا شو دلته چې امدغه هیوادون چې تاسو ورته اشاره وکړل له طالبانو نه خېڅو ویره لري.
ګورئ په دې کې هیڅ څه نه طالبان د مرګ افغانستان په تیر دوه لسیزو کې د یو بل هیواد وړاندې کارول سوې ده د یو هیواد بل هیواد وړاندې کارول دي اول تنیابتي جګړې وي ترهګري جګړې وي دغه چې د کوم هیواد د سیمې د هیوادونو څه ویره ده د القاعده د مشر وژل کېدل په افغانستان کې د دیش کارندوی کوي چې هغه نړیواله ترهګر ډله چې بیا نورې ډلې لکه چین چې د کوم ډلو څخه ویره لري اغه په پتیره کې هم دا په نخ پاره سړي چې د القاعده سره خلا نه دي اړيکې درلودې یاد اغه پاکستان شرقي اسلامي افراطي ګوند چورته ویل کیږي یا حرکت چورته ویل کیږي چې اغه د چین یوګوریان سره خلا دي نشي اړيکې لري او دغه لپاره د کار کوي د چین په خلاف کار کوي د چین په وړاندې وسلواله مبارزه کوي او پتیره کې د القاعده سره د دې په اړيکو باندې راپون نخ پاره سړي د دې څنګه افغانستان د خاورې په دغه بدرې میاشه کې تر بدرې میاشه پر ازبکستان باندې راکچې بډونه وسوله د دې ته څنګه کابو یو نیمه میاشه او خواولاندې افغانستان کې د تاجکستان د طالبانو د حرکت یو اعلان وسو چې دا رامته سو دا ټول هغه څه دي چې د سیمې هیوادونو په غرب پریږدو نړۍ په پریږدو هم ته متوجي سوي دي چې دوی ته یو ویره مستقیما متوجي ده او بیا څلورمه برخه د داعش ده چې داعش څخه د خوراک خواره هیڅ د منځنی آسیا یا په ځنګړي توګه روسیې ویره تاسو ولا او خپل وخت په امریکا د ټول پورې کړی دی چې امریکا ور وخت کړی دی چې دا د داعش په تجهیزو تمویل کې د امریکا په اړه رول دی او منځنی آسیا ته خطر پېښوي او بیا د داعشانو خورا ډېر خوی فعالیت پیلېدل په افغانستان کې او د طالبانو هغه واکمنۍ چې دا هغه ډول چې د ادعا کول چې د قدرت لري چې دا څه ډول مخنیوي وکړي هغه تر سوال لاندې راغله چې دا ټول مسایل دي به اسول چې د سیمې هیوادونو د طالبانو څخه د افغانستان د اوسنۍ جغرافیې څخه اوس خورا ډیره زیاته ویره احساسوي.
تشکر آقای آزاد. آقای ارشاد شما میخواهیم دلایل را که آقای آزاد در مورد ای که چرا نماینده ای از طالبا در این نشست حضور نداره یا دعوت نشده بر علاوه از این نظر شما را میخواهیم تحلیل شما را داشته باشیم که چرا با وجود ای که کشورهای همسایه هماره نگرانی های خود را از اوضاع افغانستان اونا ابراز میکنن چی اقتصادی باشه و چی سیاسی باز هم نماینده از گروه طالبا یا حکومت طالبا در این نشست حتی من حیث یک ناظر اونا دعوت نشده دلایل شما در این مورد چی است؟
من فکر میکنم بسیار واضح هست چنین موقف یا سیاست ورزی نسبت به گروه طالبان ناشی میشه از ماهیت و جوهری که طالب از او جوهر نمایندگی میکنه. طالب هنوز که هنوز است به عنوان یک گروه ماهیتا تروریستی و با قابلیت های زیادی برای خلق رعب و وحشت هم در داخل افغانستان و هم در سطح منطقه شناخته میشه. به می خاطر است که طالب حتی در افکار بازیگران منطقه‌ای و همسایه های افغانستان هنوز به عنوان بخشی از مشکل تلقی میشه. معمولا در نشست های اینچنینی و جهانی یا منطقه‌ای افراد یا ارگان های آدرس هایی که شرکت میکنه گویا از ظرفیت های ایجابی برخوردار هست که او یک ظرفیت و فرصت را میتونه خلق کنه برای ساماندهی یا سامانبخشی به یک وضعیت فروپاشیده، در حالی که وضعیت افغانستان متاسفانه برغم همه نگرانی هایی که درش وجود داره طالبان فعلا به صورت رسمی قدرت را در افغانستان ممکنه در اختیار داشته باشه ولی جهان و کشورهای منطقه هنوز که هنوز است طالب را به عنوان یک حکومتی که حداقل از استانداردها و معیارها را دارا باشه و فاصله گرفته باشه از او وحشتی که معمولا از او وحشت به صورت ذاتی برخورداره شناخته میشه. بنابراین تا زمانی که طالب با چنین ماهیت و چنین وضعیت همراه باشه و او را به عنوان یک اصل به رسمیت بشناسه، طبیعی است که شرکت طالب و حضور طالب در نشست های این چنینی وقت پیدا نمی کنه و عملا با مشکلات جدی مواجه است. ما همه شاهدش هستیم که در طول یک سال کارنامه‌ای که طالب از خود بر جای گذاشت، نه بر اساس اصول و معیارهای پذیرفته شده داخل افغانستان و مردم افغانستان و نیازمنده های جامعه افغانستان خود را سازگار کرد و خود را آماده و منطبق ساخت و نه با ارزش‌های پذیرفته شده سیاسی و فرهنگی منطقه‌ای و نه هم با ارزش‌های مسلم جامعه جهانی. بنابراین زمانی که چنین چیزی باشه و طالب به عنوان تهدید نسبت به ارزش‌های داخلی و نسبت به نظم منطقه‌ای و همچنین نسبت به نظم بین‌المللی عمل کنه و تلقی شود، طبیعی است که نه به عنوان یک گروه سیاسی بلکه به عنوان یک گروه تروریستی در طبقه بندی‌های کلان درک میشه و با این وضع هیچگاه شانسی شرکت در چنین نشست‌هایی را پیدا نخواهد کرد.
خب آقای ارشاد، یک چیزی دیگه که در ظرف یک سال گذشته به این سو نشست‌هایی که صورت گرفت، کنفرانس‌هایی که در مورد افغانستان صورت گرفت، نماینده‌ای از طالبان هم دعوت شدن در برخی از این کنفرانس‌ها و نشست‌ها، جامعه جهانی همواره خواستار این شد که باید طالبان از خود انعطاف پذیری نشان بدن و همچنان اینکه تعامل با جهان داشته باشند. قسمت آزاد هم گفت که این بار هم در این نشست کشورهای سازمان عضو سازمان شانگهای خواستار تعامل از سوی طالبا شدن. به نظر شما آیا طالبا از خود انعطاف پذیری و یا هم تا چی راههایی وجود داره که تا طالبا او را اختیار کنن تا جامعه جهانی به نوعی از طالبا خواستایی که میکنن او را طالبا جدی بگیرن و در عوض خواسته هایی که طالبا از جهان داره جهان او را جدی بگیره؟
ببینید، یک وقت است که ما با این نگاه به آدرس طالبا مراجعه میکنیم که عملا چه نتاب را به خرج بده تا یکی زمینه برای یک گفتگوی معنادار میان طالب و جهان به وجود بیاید. ولی با توجه به مبانی فکری و همچنین استراتژی و سیاست‌های روزانه و یومیه‌ای که در طول یک سال خط مشی داخلی، منطقه‌ای و بین المللی طالبان را مشخص ساخت، همه اینها نشانگر ایست که طالب فاقد ظرفیت‌های لازم برای چنین گفتگوها و برای چنین همسویه ها و همگرایه های منطقه‌ای و بین المللی. طالب تمام برد و تمام توانمندیش چیزی است که قبلا و بر اساس او مبنا شکل گرفت و بر اساس خلق وحشت و با نگاه های ایدئولوژیکی و با برسمیت نشناختن هیچ گونه حق و حقوق انسانی و ارزش های پذیرفته شده جامعه جهانی خود را مطرح ساخت و خود را شکل داد و حتی پیروزی و موفقیت هایش برای تصاحب قدرت در کابل هم بخشش از امی آدرس و از امی ناحیه ممکنه قابل تحلیل باشه و هیچ کان
دکتر سبرشاد
نه تنها
اجازه را که د طالبانو غبرګون تاسو شریکو په دې برخه کې او هیڅ کلم دغه تورنه ندی منلی، وای چې د تیر بل هر وخت په طالبان په افغانستان کې د خلکو حقونه خوندې دي.
بله،
دوی زینو په اصطلاح نظامی مسائل تم اشاره کوي چې په خوا به د خلکو په کورونو چاپی یا چول کېدل یا داسې مسائل نور. تاسو سره موافق یاست؟ بله ډاکټر صاحب، شاز مونږه غواړی.
بله،
زه بخپله پښتنه به ته تکرار کوم کوز ما غواړی.
بفرمایید.
ها، ما ویل چې طالبان هیڅ کله دا تور نه منې کوم چې تاسو ورته اشاره وکړه، وای چې د بل هر وخت په پرتله وس د خلکو حق خوندې په افغانستان کې.
بسیار واضح است. خب ادعاهایی که ممکنه سخنگویان رسمی طالبان مبنی بر در نظر گرفتن حقوق و اساساتی که یا نیازمنده های جامعه افغانستان همچه ادعاهای ممکنه صورت بگیره، ولی ادعاهای اینچنینی سخنگویان طالب یا اعلانات رسمی طالب هیچگاه معادلات واقعی و جاری جامعه افغانستان را عوض نمیتونه. واقعیت های جامعه افغانستان و اون هم واقعیت های تلخ و غیر قابل تحمل که در جغرافی های تحت کنترل طالب فعلا جریان داره، اینها چیزهایی که هم انسان افغانستان و گروه های موجود در داخل افغانستان و همچنین بازیگران منطقه‌ای و بین الملل را حداقل مجاب خواهد کرد و تکلیف همه را به یک نحو تعیین و مشخص خواهد ساخت. ممکن است به دلیل موقف ها و پوزیشنی که طالبان در او قرار داره و عملا گویا کنترل و نظام سیاسی را در اختیار داره، ممکن او ایجاب بکنه که برخ از ادعاها را داشته باشد، چون که تا اینجای کار سخنگویان رسمی طالب همواره ادعایش است که ما برای نجات مردم افغانستان و برای آوردن نظم و امنیت در افغانستان و به خاطر اطمینان بخشی به روح و روان شکست خورده و فروپاشیده انسان افغانی این کار را کردیم و تلاش کردیم، ولی عملا متاسفانه همچنان که قبلا خدمتتان عرض کردم، طالب و کارنامه یک ساله طالب همه نشانگر ایست که خود طالب مسئله است و خود طالب مولد همه این نابسامانه ها و بحران هاییست که فعلا در افغانستان وجود دارم. نه مسئله امنیتی به اون صورتی که ما انتظار داشتیم و انتظار داریم وجود داره، آشوب ها فوق العاده است، ناامنی فوق العاده است، حتی خلق خشونت و بست خشونت در اقصا نقاط جغرافیای افغانستان تبدیل به یک رویه عمومی شده، نگرانی و عدم اطمینان نسبت به فردای افغانستان یک نگرانی عمومی در میان همه طایف ها و گروه های مختلف جامعه افغانستان وجود داره. ولی اینکه طالب ادعا بکنه که نه ما به خواست های افغانستان جامعه عمل پوشیدیم و خواست های مردم افغانستان و نیازمنده های جامعه افغانستان را جدی گرفتیم، این ادعایی است که ممکن است سوی حکومتگران ادعا شوه، ولی معادله واقعی و جاری در سرک ها و جاده های کابل و شهرها و روستاهای افغانستان را عوض نمیتونه و واقعیت های جامعه افغانستان رنج عمومی است که همگان از آدرس طالب میکشند.
بله ډیر مننه ارشاد صاحب. ربو شو از صاحب تاسو ته بیرته د شانګهای په کانفرنس کې په غونډه کې د افغانستان مسائل بلا شک چې یادیږي، افغانستان یادیږي، کوم مشخص ټکی شته چې افغانستان یادونه پکې شوی ده؟ کله ځواب راکې به زو خبرون ته.
شه تر ټولو مهمه ټکی چې یادونه شوی ده، هغه د نړۍ باید افغانستان هیر نکړي او طالبان باید د نړۍ ته د هغه غوښتنې چې دوی پخوا منلې وې هغه ته ژمن پاتې شي. دا تر ټولو مهمه وه. اما د تصامیمو په برخه کې له بده مرغه د افغانستان په حقله باندې هیڅ د ستنې دي ویل سي چې هغه د تصامیمو بڼه ولري.
صحیح. نو دا مسائل یا په خپل افغانستان د شانګهای په کانفرنس کې څومره دا ځل مهمو د ګډونوالو لپاره؟
زه فکر کوم چې تر ټولو مهمه په دغه ناسو کې هغه طرفین دي چې هغه ستر قدرتونه دي او ستر قدرتونه خپل ایجنډا ولري. د شانګهای په ناسته کې مهم طرفونه چین، روسیا او هندوستان وو، او د دې ډېره برخه د تمرکز د یوکراین په مسله باندې وو، ځکه روسیا مستقیما په دې کې ښکیل ده. نو دا د دې باعث و چې افغانستان هغه ډول چې افغانستان باندې باید بحث شوی وای، او بیا چې کله د یو هېواد خپل استازیتوب هلته نه وي، دغه د یو هغه برخه یا په هغه ناسته کې د یو هغه سهم یا په یو باندې د یو په مسایلو باندې خبرې کول په خپله تر هغه لاندې راځي، د نورو مسایلو تر سیوري لاندې راځي. نو مهمه برخه د روسیې خپلې ستونزې وي او د هندوستان سره په دې حق باندې تر ټولو ډېر بحثونه د هندوستان سره د چین سره روسیې وکړل.
آقای آزاد، میخوایم از شما هم قبل از اینکه خبرها آماده شه بپرسیم، خب د این نشست همچنان گفته شده که تشدید تحریم ها و منزوی ساختن بیشتر حکومت طالبان منجر به افزایش افرادگرایی در افغانستان و تبدیل شدن این کشور به لانه های امن سازمان های دهشت افکن ها میشه. خب به نظر شما آقای آزاد، چی راه ها و گزینه ها برای مانع شدن افغانستان یا هم تبدیل شدن افغانستان به لانه امن سازمان های دهشت افکن باید اختیار شود؟ چی توسط طالبان، چی توسط جامعه جهانی و یا هم چی توسط کشورهای همسایه؟
خب یک چیز رو باید فراموش نکنیم، متاسفانه در مورد افغانستان هم وقت که صحبت ها شده همیشه کشورها به خصوصا قدرت های منطقه و قدرت های جهان از در دیدگاه پالیسی های خود اینا صحبت کردن. در مورد افغانستان نظر روسیه و چین همیشه نظریات بوده که نظر مخالف ایالات متحده بوده، چون اونا با ایالات متحده مشکلات خود را دارن از روی پالیسی آنها. لحاظ تحریماتی که بالای طالبان وضع شده در گذشته و امروز که بیشتر می شود، یا حداقل امو تحریمات سفری که بالای رهبران طالبان وضع شده و تا حال پس نشده، چین و روسیه همه وقت مخالفت این کار را کردن، چون این تحریمات مستقیما از سوی ایالات متحده وضع شده. لحاظا این نظر کشور قدرت‌های منطقه در قبال تحریمات بالای طالبان این قابل ملاحظه زیاد از این خاطر نخواهد بود. در گذشته هم اینا چندین بار تاکید کرده که چنین تحریمات باید نباشد، چون اونا از آدرس پالیسی خود که مشکلات خود را با ایالات متحده داره میخوان که تصامیم ایالات متحده را نقض کنه، حتی در نشست های شورای امنیت ملل متحده. این که چطور بتانیم که از چنین وضعیت افغانستان کشیده شود، بیشترین مسئولیت به طالبان برمیگرده. حداقل همان امان تعهداتی که اینها در دوحه با ایالات متحده و امضا رساندن، همان تعهداتی که اینا با افغانا داشتن، همان تعهداتی که اینا با جهان داشتن، و در قرن 21 بر اساس عرف ها و نرم های بین المللی، قوانین بین المللی، عرف و نرم دیپلماتیک و خصوصا قوانین حقوق بشر و خصوصا در قبال حقوق زنان، اگر طالبان به چنین تعهدات اینا پابند نبانند و حقوق زنان و حقوق بشر را اینا احترام نگذارند، به هیچ عنوان اینا نمیتونن که با جهان تعامل داشته باشن، و متاسفانه با جهان تعامل نداشتن افغانستان را منزوی تر خواهد کرد.
تشکر آقای آزاد. آقای ارشاد، شما میخواییم بپرسم که آیا تمام مشکلات موجودی امروز در افغانستان از این است که حکومت طالبان بر سر اقتدار در افغانستان؟
ببینید، ممکن عوامل مختلف وجود داشته باشه و دخیل. طبیعی است که در هر تحول سیاسی ما نمیتونیم فاکتورها یا متغیرهای مشخص را روی انگشت بگذاریم و تاکید بکنیم. عوامل و متغیرهای زیادی دخیل هست و تعیین کننده و تاثیرگذار بر تحولات سیاسی در افغانستان، ولی در میان عوامل و متغیرهای متکثری که ممکنه داخلی و بین المللی و منطقی که داخل باشه، ولی بخشی از مسئله و عنصر تعیین کننده من فکر میکنم طالب و نظام طالبانی و نگاه های ایدئولوژیکی است که طالب داره. ببینید، یک نکته را ما نباید از نظر دور بداریم. من نمیفهمم، حداقل یک به عنوان یک معمایی است که برای ما هم تا کنون حل نشده. آیا جهان و کشورهای خارجی و منطقی از پیوند ارگانیکی که میان حلقات رادیکال برقرار هست آگاهی ندارن، یا اینها را تلاش میکنن با دیپلماسی و با مکانیزم های احیانا دیپلماتیک حل بسازه؟ اینها شدنی نیست. یک پیوند ذاتی و ارگانیک میان همه گروه های تروریستی و گروه های رادیکال و ایدولوژیکی وجود داره که ممکنه بعداً خود را با آدرس ها و نشانه های متعددی بازتاب بدن و نشان بدن، ولی هیچگاه این بازتاب و تعدد آدرس ها به معنای نادیده گرفتن اون وحدت و جوهر مشترکی که همگان به صورت ایدئولوژیکی باید عمل بکنن و همدیگر را نسبت به همدیگر تکلیف متقابل داشته باشد برای حراست و صیانت از همدیگر. حداقل کشته شدن ایمن الزواهری در کابل و در پایتخت افغانستان یک مثال واضح برای اثبات ادعای یا فرضی است که من فعلا خدمت شما پیشکش میکنم. بنابراین زمانی که برخورد این چنینی با طالبی که ماهیتا از قواعد ایدئولوژیکی سرشار هست، چنین مکانیزم و معیارها برای برخورد و تعیین نسبت با طالب دنبال و تعقیب شود، من فکر نکنم وضعیت و مناسبات قدرت در افغانستان تغییر پیدا بکنه. تغییر وضعیت در افغانستان با تغییر مکانیزم های جدی و اساسی، اون هم با یک فهم واقعی و متناظر به جوهر و ماهیت طالب امکان پذیر هست.
بله حضرت صاحب، د افغانستان مسائل خورا ډیر زیات دی، دغه هیوادونو یادونه وشوا، تاسو دوار زمون قدرمن ملمانه یعنی په دې باندې موافق هسته چې چین او روسیا ظاهرا چې طالبان سره خې اړیکې پالي، ولی د روان وضعیت د خکېدو لپاره په طالبان باندې فشار نشي راوستل یا نه راوړي؟
ګورې په تیرو شل کلونو کې لبا د مرغه افغانستان د کمخین چې یادونه وکړه د سیمې او د نړیوالو نړۍ د قدرتونو د پهلوانه یو دګر ګرځېدلی و. دا چې روسیا او چین ول نشي کولای چې طالبان باندې فشار راولي، ګورې طالبان تر ډېره بریده په تیرو شل کلونو کې ولیدل سول چې د کوم هیواد تر نفوذ لاندې دي. په دې کې شک او شبه نشته چې د افغانستان په د تیشل کلن ستونزې کې یا جګړې کې تر هغه پورې وړاندې جګړې کوم نومه کول شوی و. طالبانو د بیلابیلو هیوادونو د خواته ملکي د تجهیز دي، لیکن تر ټولو ډیر رول چلاره پاکستان په نوم لاره نه نیم لري.
خو دوی هیڅ کله نه مني، دا تور هیڅ کله نه دی منلې،
او پاکستان بلې
دا تور هیڅ کله نه دی منلې.
ګورې تاسو که یو ما بس نو لاسه یو د مجرمینو څخه پښتنه وشي مرکه ورسره وکړي، ممکن چې پیتاب یا فشته د مجرمین تاسو دا وایي چې هغه محکمه سوي دي چې دوی بېګنا راوړل سوي دي. تاسو ټول نړۍ کې یو هیواد نه دی لیدلی، یو دولت نه دی لیدلی چې هغه په خپلو جرایمو باندې یا په هغه کړنو باندې چې هغه غیر قانوني وي، یو ډول د خپل هیواد او د ولس سره د ګټو سره په ټکر کې وي، دوی د پیغام باندې اعتراف کړی. دا خو داسې نړۍ کې نه دی پیښ شوی. نو طالبان خو طبیعي خبره ده چې دا نه مني. طالبان دا ومني چې دوی د پاکستان تر نفوذ لاندې دي، د پاکستان تر قومندې لاندې دي، د پاکستان تر مدیریت لاندې دي. نو دا خو د دې د راڅرګندونه د لمنځه وړي میاد شول شړیږي. نو دا ښکاره خبره ده چې دوی دا خبره نه کوي. نو څومره چې دوی د پاکستان تر نفوذ لاندې دي، هغه ښکاره دغه ادعا نه ده. یعنې چې یو کال کې تاسو وګورئ د پاکستان سفیر فعالیت په افغانستان کې، وګورئ د پاکستان د استخباراتو د رئیس افغانستان ته راڅرګند همدانګه د پاکستان فوجانو ته د بولډکه را وستل او په کندهار کې ناشې کول چې دا په دنیا کې هیڅ نه دي سوي چې هیڅ ډیپلوماټیک اصول نه دي. چې وسلوال هغه رسمي وسلوال فوجان د یو هېواد بل هېواد ته دغسې تاګ وکړي، دا خو ډېر ښکاره خبره دي. کې شک نشته. نو چې تر کومه بریده چې دوی د پاکستان تر نفوذ لاندې دي، او پاکستان بیا بېرته خپل روابط خپل اړیکې تر ډېره بریده د غرب سره لري، په غرب کې د متحده ایالاتونو بیا د برېټانیا سره د خپلې اړیکې دي. دا یو ډېر لوی لبادمګر چې د لوی انزور د افغانستان. نو چین او روسیا هغه ډول چې د یو غواړي لازم هم وي، هغه چې فشار د طالبان نشي واردولای، ځکه دلته نور قدرتونه دي چې شکیل دي، او طالبان مړه تر چین او روسیې خورا ډېر نفوذ لري.
یو اشاره کو تاسو لګل شان دی واضح کوي څه دلیل کې دی شي نور چې نه غواړي په دې باندې فشار راوړي.
ګوره یو تر ټولو عمده دلیل بل دا دی چې دوی داسې فکر کوي چې طالبان د متحده ایالاتونو سره په ټکر کې دي. د متحده ایالاتونو په وړاندې یو قدرت دی، په وړاندې شل کاله جنګېدلی دی، او سبا هم د متحده ایالاتونو په وړاندې دا دلیل شو. چین او روسیه بېرته هغه هېوادونه دي چې هغه له کلونو له لسیزو راهیسې، او ممکن ډېرې نورې لسیزې هم دوی خپل سیالي خپل دښمنۍ د متحده ایالاتونو سره ولري، هغه حریف هیوادونه دي. نو دوی هیڅکله په هغه هیواد یا په هغه ډله باندې یا په هغه ګروپو باندې هغه ډول فشار نه واردوي چې هغه د یو نه یو ډول کم او زیات د متحده ایالاتونو یا د امریکې یا د غرب خلاف ګروپونه یا هغه نوم باندې حداقل پیژندل شوي. نو دوی که چېرې په طالبانو باندې هغه ډول فشار وارد کړي چې لازم ده او د فرض کې و هم کولای شي، نو بیا د ایبس د امریکا د ګټو په صف کې دی چې د هیڅ کله نه غواړي چې په صف کې ځان ولروي.
مننه.
بله آقای ارشاد، میخوام شما ای را بپرسم که خب ایجاد تماس های سازنده با طالبا در این نشست خواسته شده، تا حکومت طالبا گفته شده که به تعهداتشان به شمول ای که تعهد خود در قبال حقوق زنان و دختران و کودکان اونا عمل کنه، به نظر شما چی تماس های باید و چگونه ای تماس ها با طالبا صورت بگیره تا اونا از خود انعطاف پذیری دهی، خصوصا در قبال حقوق زنان و دختران که دخترایی که از صنف ششم به بالاتر امروز اونا مکتب رفتن میتونن صورت بگیره، و شما چی دلیل میبینین؟ چرا آقای آزاد خوب دلایل خود گفت بخاطر برسمیت یا فشار آوردن بالای طالبا، شما چی نظر دارین در این مورد؟
ببینید، ما هم شاید موافق نظر جناب آزاد باشم. ببینید تا زمانی که یک فشار واقعی و عینی وضعیت فعلی و خواستهای شخصی حکومتگران در کابل نشانه نگیره و این فشارها به صورت واقعی وارد نشه، سایر فشارهایی که متوجه مردم و گروه های اجتماعی در افغانستان میشه هیچگاه نمیتونه معادله را و هیچگاه نمیتونه پالیسی طالب را در قبال مسائل داخلی و منطقه‌ای و بین المللی عوض بکنه. دلیلش ایست که حکومت طالب و نظام طالبانی برای مردم نیست و توسط مردم نیست و برای پاسخگویی و برآورده شدن نیازمنده های موجود جامعه افغانستان نیست و اساسا در نظام و پارادایم فکری که طالب تحت او پارادایم فکر میکنه و نفس میکشه مردم از جایگاه برخوردار نیست، مردم دارای حقوق اساسی و سلب ناشدنی تحلیل و درک نمیشه. زمانی که مردم چنین جایگاهی نداشته باشه بالطبع جامعه زنان و حقوق زنانی که شما بهش اشاره کردیم و حق تحصیل و رفتن به مکتب و مکاتب به عنوان یک حق ذاتی و سلب ناشدنی زن انسان افغانی و زن افغانی درک نمیشه. وقتی که چنین چیزی بود طبیعیه که طالب هیچ گونه آمادگی برای تغییر، هیچ گونه آمادگی برای عوض کردن پالیسی و سیاست های داخلی و منطقه خود هیچ گونه دلیل را شاید نبینه و هیچ گونه آمادگی را نشان نده، مگر یک مسئله و آن این که فشار واقعی که موقف فعلی حکومتگران را تهدید بکنه و یا دچار دستخوشی و دیگردیسی بسازه، او زمان است که ممکنه طالب حاضر شود که سیاست های خود را نسبت به وضعیت فعلی و اکنون
خب آقای ارشاد امی فشار چی شده میتونه؟ امی فشاری که شما یاد کردن که سر مقامات یا طالبا اضافه شد چی شده میتونه؟ چیگونه؟
به صورت واقعی ما عکسش برداشتیم ایست که دنیا و جهان به دلیلی که حداقل احترام به پرنسپ ها و اصول جهانی خود بکنه باید به آلترناتیو طالب فکر شوه و به مردم افغانستان فکر شوه و مردم افغانستان به عنوان مردمانی که بخشی از مردمان جهان به حساب می آید، بخشی باستاب دهنده بخش از ارزش های جامعه جهانی به حساب می آید، اونها به عنوان آلترناتیو و بدیل طالب در نظر گرفته شوه و با طالب به عنوان یک گروه رادیکال و تروریستی که قبلا در طول دو دهه باش برخورد کرد جهان همچنان با اون نگاه نسبت به طالب برخورد بکنه و کارنامه یک ساله طالب هم نشان داد که طالب فاقد ظرفیت تصحیح و طهارت را داره و نمیشه و امکان تصحیح خطاهای طالب عملا موجود نیست. زمانی که طالب امیست که فعلا هست طالب زمانی که ظرفیت و توانمندیش مبتنی بر خلق خشونت، خلق آدم کشی و خلق رعب و وحشت در سراسر افغانستان و پیوند با نهادهای جاسوسی و پیوند با نهادهای تروریستی جهان باشه و از جمله پیوند ناگسستنی با القاعده و سایر گروه های رادیکال داشته باشه، طبیعی است که طالب هم برای افغانستان و مردم افغانستان تهدیده، هم برای جامعه جهانی تهدیده و هم برای کشورهای همسایه تهدیده. ممکنه این تهدیدها دیر و زود داشته باشه ولی در اصل این مسئله که طالب تهدیدی برای کل جهان است درش شکی وجود نداره و کارنامه یک ساله طالب هم مؤید این سخن و اثبات کننده این ادعاست. بنابراین جهان اگر میخواهد حداقل از آدرس افغانستان و جغرافیای افغانستان نظمش تهدید نشه یا حداقل بخش از انسانهای ساکن در جغرافیای افغانستان هر روز از حقوق حقی خود مسلوب نشد، باید جهان سیاست و استراتژی خود را نسبت به طالب تغییر بده و به بدیل و آلترناتیو طالب بیندیشه و او زمان است که ممکنه افغانستان وضعیتش متفاوت از اکنون شود.
تشکر.
بله از از سبم دغه پختونه که تاسو نه مطرح کو د طالبانو مشر په څو غونډو کې په ټینګار سره همدای ویل دی چې دوی سره باید د اسلامی اصول یا د کوم قوانین په افغانستان کې دی دغه پرانا کې نړی باید له طالبان سره تعامل وکړي. آیا دا مسله په دغه شکل دوام لري ځکه د شانګهای په غونډه کې طالبان ته د ګډون بلنه نه ورکول کیږي په یو شکل باندې ورڅخه شاړول نه دي؟
ګوره یو شیخ خورا ډیر واضح دی کله چې موږ د نړیوالو اصولو د نړیوالو قوانینو بحث کوو نو نړیوال قوانین یو ډول عرفي قوانینو څخه جوړ شوي قوانین دي. هغه قوانین چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې اصولګونو کاله سابقه لري دغه عرفي قوانینو یا عرفونو څخه قوانین جوړ شول چې هغه نړیوال قوانین دي او نړیوال اصول دي چې بیا ټول نړۍ ټول هیوادونه حتی ډېر استبدادي هیوادونه دغه اصولو هغه کوي پابندي کوي. یعنی ډېر دیکتاتوري هیوادونه دي یا ډېر شاهي هیوادونه دي ټوټلیټیرین یا امیرانه هیوادونه دي امیرانه دولتونه دي. البته چې هغه د بشر د حقونو په ځانګړي توګه د تعلیم د حقونو څخه سرغړونه نه کوي او نیسي کولای. دلته چې د طالبانو د مشر خبره راځي چې دوی غواړي د افغانستان کې د اسلامي اصولو لمخې نړۍ د دوی سره رفتار وکړي. د قوانین نړیوال قوانین چې جوړ شوي دي دا د ټولو هیوادونو یا د نړۍ هغه عرفونه او د ادیانو څخه راخیستل شوي قوانین دي. اوس نو دلته بحث دا دی چې یو هیواد هم بیا دومره قدرتمند هیوادونه هغه نه راځي ستا د شرایطو په اساس باندې ستا سره معامله نه کوي. ته محتاج یې ته په وار وار دا غوښتنه کوې چې نړۍ باید ما په رسمیت وپېژني. کله چې ته غواړې چې نړۍ تا په رسمیت وپېژني د دې ستر کور چې نړۍ نومېږي د دې برخه وګرځي نو هغه خپل اصول لري چې د نړۍ ټولو اسلامي هیوادونو هغه اصول منلي دي. هغه اصول یې په ځان منلي پلي کړي دي او بیا د نړۍ سره روابط لري. ته د هغو اصولو څخه سرغړونه کوې هغه اصول ستا د وګړو ستا د هیواد د وګړو د حقونو بحث دی. هغه د نړیوالو د حقونو بحث نه دی. دلته نړیوالو تر اوسه پورې طالبان سره دا بحث نه دی کړی چې ته دې ماته څه راکې. هغه ورته وایي چې ته باید د میرمنو حقونه یعنی میرمنو ته د زده کړو اجازه ورکې. هغه ته د ټولو افرادو حقونو بشري حقونه هغه کې د بیان ازادي وي که د فکر ازادي وي که د کار کولو اجازه وي که د تعلیم اجازه وي که په دولت کې د فعالیت یا سیاست سیاسي فعالیت بحث وي مدني فعالیت بحث وي دا اجازه باید خپلو وګړو ته ورکې. دا د افغانستان د وګړو د افغانستان د خلکو د حقونو بحث دی چې په نړیوالو کنوینسیونونو نړیوالو قوانینو کې د بشر د حقونو په نامه باندې دا شیان راغلي دي. طالبان دا هیڅ هم نه مني او طالبان دا هم په وار وار وایي. دوی مشر په کابل کې چې کوم غونډه وه د طالبانو د درې دینز د طالبان چې سره راټول شوي وو پیره کې ډېر ښکاره وویل چې خبر دی باندې اتم بم هم وو دی چې دوی د نړیوالو غوښتنې نه مني. نړۍ باید دوی غوښتنه ومني. کله چې تاسو نړیوال شرایط او دا د یو ځانګړي هیواد استخباراتي او پټ غوښتنې نه دي هغه چې حد اقل تر نن پورې په تیرې وکال کې پر سنوي کې په وار وار د هیوادونو دریض را مختصو دي. په هغه کې ټول د بشر د حقونو بحث دی او بل ټول مهم بحث دی چې هغه کسانو ته یا هغه ترهګرو ته ځای نه ورکوي که ته په پټن ځای او ښکار ځای او قربتوب نه کوي چې هغه نړۍ ته ګواښي او هغه کار هم وسوله بعد مرغا د نړۍ ته ټول خطرناک هغه ټول لوی ترهګر علي په افغانستان کې ورسو. دا ټول هغه شرایط دي چې دا د یو هیواد د مشخصو ګټو د فارا یا د یو خاص ټولنې یا د خاص قوم او ملت د ګټو بحث دلته نه دی راغلی. نړیوال اصول راغلی او هغه نړیوال اصول هغه نړیوال قوانین بیرته د افغان انسان د حقونو بحث رامنځته کوي. کله چې طالبان د دې څخه سرغړونه کوي نه یوازې ټول مسؤلیت دی په ورګرځي له بعده مرغه افغانستان د افغانستان ولس سره تر بلې یو بد وضعیت ته ځي. دا چې نړیوال باید لانو څوکي د فکر کوم چې نړۍ فوق العاده فشار وارد کړی دی په تېرې وکال کې په طالبانو باندې هر ډول سیاسي هر ډول اقتصادي هر ډول ډیپلوماتیک بندیزونه ولګېدلې دي. اوسه پورې د دوی مشران لا په ټول لس کې دي. دا چې کوم بل داسې فشار وارد شي چې هغه د طالبان دې ته اړ باسي چې هغه د نړۍ سره د نړۍ په توګه رفتار وکړي. زه فکر کوم چې هغه فشار بیا یوازینی فشار هغه دی چې د طالبانو په ملاتړو باندې په ځانګړي توګه په پاکستان باندې وارد شي. تر څو چې په پاکستان باندې ډیپلوماتیک او سیاسي او اقتصادي فشارونه وارد نشي یا د هرې لارې وي چې طالبان پاکستان سره خبرې ونیسي تر هغو پورې طالبانو باندې مستقیم څومره فشارونه وارد شول نتیجه یې ورنه کړله. اما که پاکستان باندې فشارونه وارد شي پاکستان پر طالبانو باندې خورا ډېر نفوذ لري او ځانګړی نفوذ لري او ډېر ژر په دې وجه کې
آقای آزاد می خواهیم بپرسم از شما که با وجود این نگرانی هایی که و اظهارات که در این نشست از طرف مقامات یا اشتراک کننده ها یا کشورها ابراز شده خب و همچنین یک نکته دیگه هم ذکر شده که ثبات منطقه با اصول ثبات افغانستان وابسته است. به نظرتان آیا کشورهای همسایه از امنیت و ثبات و یا هم بی‌ثباتی یا هم اوضاع کنونی افغانستان اونا نگران هستند؟ چقدر این نگرانی هایشان جدی است؟
در این شک نیست که نه تنها کشورهای منطقه بلکه تمام جهان با چنین وضعیتی که در افغانستان است، اگر در هر کشور دیگر می بود کشورها نگران می بود، چون افغانستان فعلا یک کشوری است که اصلا یک ویرانه است و که هیچ در و دیوار نداره و هر کسی می تواند که آنجا فعالیت های داشته باشه که علیه منافع دیگر یا علیه امنیت کشورهای دیگر خطری باشد، در این هیچ شک نیست. و ما دیدیم قبلا خدمت شما عرض کردم که بله، گروه های دیگری که در افغانستان فعالیت میکردن و فعالیت میکنن، مثل گروه طالبان تاجیکستانی که به این نام در حدود یک دو ماه قبل در افغانستان اعلان شد، و راکت پرانی بالای ازبکستان و رهبر القاعده در افغانستان کشتن، این همش نگرانی ها برای کشورها. اما متاسفانه جنگ افغانستان، مسئله افغانستان یا جنگ نیابتی افغانستان آنقدر پیچیده است که در 20 سال گذشته استخبارات تمام جهان در افغانستان سرمایه گذاری کرد. هر کشوری که به هر حدی نگرانی داشته باشد در عین زمان در جنگ نیابتی هم دخیل است، چون او حراس یا ترسی که اینا دارن از جغرافی افغانستان، در مقابلش اینا آنجا گروه های دیگر را دارن که ممکن در داخل طالبان هم باشه و گروه های دیگر هم باشه که اونا برای منافع همین کشور علیه منافع کشور دیگر بجنگن، در جنگ های نیابتی دخیل باشن. پس لحاظا وقتی کشورها در جنگ های نیابتی در یک کشور دخیل باشن، نگرانی خود را از او طریق مثل در 20 سال گذشته که اینا نگرانی خود را تا یک حد اینا توانستن یا حداقل به این فکر بودن و این فکر هستن که از خود دفاع کردن یا خطری که به اینا مواجه بوده که از او دفاع کردن، امروز هم میکنن. اما در کل همه کشورها به خصوص کشورهای منطقه نگرانیشان خیلی زیاد است، اما متاسفانه در ایتی یک وضعیت اینا هم بند ماندن که اینا به جای این که از طریق گفتگوها و منافع کشورهای که در منطقه است یا قدرت‌هایی که در منطقه است روی منافع بحث و صحبت صورت گیره، اینا متاسفانه علیه منافع یک دیگر در جنگ نیابتی افغانستان دخیل هستند و از او طریق نگرانی های خود را یا منافع خود را حداقل مسئولیت می رخشند.
بله، ارشان صاحب تاسو نه بده پختنه وکړو د خبرونه ورستی دقایق هم نږدې کېدو کې نړی سره د تعامل لپاره چې طالبان وکول شي ورسره تعامل کی یا په مجموع کې یو تعامل رامنځته شي د افغانستان په ګټه او سی څه کول په کار دي تاسو په نظر؟
فکر میکنم که تعامل طالبان با جهان یا همچنین تعامل جهان با طالب مثل تعامل مردم افغانستان با طالب و تعامل طالب با مردم افغانستانه. یعنی تا زمانی که ماهیت ایدولوژیکی خود را طالب حفظ بکنه و طبیعی است که ماهیت ایدولوژیکی ایجاب میکنه که هر گونه انعطاف در سیاست ورزی و خط مشی طالب دیده نشه و بلکه همواره تاکید بکنه بر ارزش های مسلم و قطعی که او تحت هیچ شرایط نباید دستخوش تغییر و تحول قرار بگیره، بنابراین زمانی که وضعیت این باشه طبیعی است که باب تعامل با طالب و تعامل سازندهی که بتانه وضعیت اکنون افغانستان را تغییر بده و یک سامان سیاسی خلق بکنه، در چنین وضعیتی عملا امکان چنین چیزی ممکنه وجود نداشته باشه. و طبیعی است که همچنان که دوست ما اشاره کرد، جنگ‌های نیابتی که فعلا در افغانستان در جریان هست، همه بازیگران به یک نحوی منافع و خواستشان را یا اهدافشان را از طریق بحران موجود و اکنون جامعه افغانستان تعقیب میکنند و گویا وضعیت نابسامان و آشفته افغانستان بیشتر میتانند ممد منافع و تأمین منافع بازیگران خارجی در حوزه منطقه‌ای که افغانستان قرار داره بیشتر گویا از ظرفیت برخورداره، تا اینکه یک سامان سیاسی و یک ثبات سیاسی در افغانستان شکل بگیره و بازیگران از رهگذری ثبات سیاسی افغانستان منافعشان را تعقیب بکنه. وقتی تا زمانی که چنین برخوردی با افغانستان صورت بگیره، عملا از سوی دیگر شاید وضعیت فعلی که طالب حتی انعطاف نشان نمیده و حتی بیباکانه و غیر سیاسی نسبت به تحولات افغانستان برخورد میکنه، همه اینها گویا به یک نحوی با یک کارگردانی مخفی و باطنی ممکنه همراه باشه که حداقل گمانه های جدید را پیشکش بسازه که امیدواری را نسبت به فردای افغانستان کمتر کنه.
بله از اساس استاسو نظر مو واخرو د نړۍ سره تعامل لپاره په اوس وخت کې د افغانستان د وسنی وضعیت د خکول لپاره چې په افغانستان کې بشري ناورین دی، اقتصادي وضعیت خراب دی، حتی د افغانستان پیسې کنګل شوې دي، څه کول پکار دي؟
تر ټولو ډېر او تر ټولو لومړی مسؤلیت بیرته هغه کسانو ته ورګرځي چې هغه نن د افغانستان د واک پر ګدۍ ناست دي، هغه طالبان دي. تر هغو چې طالبان دننه په افغانستان کې یو ملي مشروعیت ترلاسه نه کړي، او هغه مشروعیت په دې معنا چې د ټولو افغانانو هغه بشري حقونه چې خدای او ځمکني قوانین ورکړي دي یو ته درنښت نه کړي، او دغه یو سیاسي ساختار رامنځته نه کړي چې په هغه کې ټول افغانان ځان ویني. ټول افغانان سمې هدف یوازې د قومونو او د اقشارو نه دی، بلکې د فکرونو هم دی چې په هغه کې په اقشارو کې مېرمنې، ځوانان، د هر قوم هر ژبې خلک وي، لکن په سیاسي لحاظ هم د هر ایدیالوژي خلک ځان پکې ویني. حتمي نه ده چې یوازې د طالبان وي، اوس کوم واکمني په افغانستان کې ده هغه یوازې د یو فکر خلک هغه در قوم هر ژبي هغه باید طالبي او هغه په واقعي تر هغه چې دغه سیاسي ساختار رامنځته نه شي او د بشر ټول حقونه ته درنښت ونه شي او د حقونو ورکولو هغه تضمین رامنځته نه شي او ملي مشروعیت نه ترلاسه کیږي. تر څو چې ملي مشروعیت ترلاسه نه شي نړیوال مشروعیت نه ترلاسه کیږي، او نړیوال مشروعیت ترلاسه نه شي وجب به همدغه شي لکه نن چې روان دی. نو تر هغه چې د نړۍ نور څه کوي، د افغانستان سره نړیوال تعامل څنګه رامنځته کوي، د نړۍ د هیوادونو مسؤلیت څه دی، تر ټولو ډیر مسؤلیت طالبان ترګرځي، یوازینی مسؤلیت دی ترګرځي که دوی په خپل ذات کې هغه تغیرات را نه ولي چې مخکې یادونه وکړه، تر هغه پورې د افغانستان د ستونزې کشاله له بده مرغه متاسفانه نه حل کیږي.
و آقای ارشاد، نظرات شما رو در اخیر برنامه همچنان راه های حل بحران افغانستان در چی میبینین؟ با گزارش ها از آخرین گزارش های از حقوق از سازمان عفو بین المللی هم آمده که ویدیوهای تیرباران شده از ایران جبهه مقاومت ملی در ولایت پنجشیر هم از سوی طالبان گزارش شده، یعنی اوضاع وخیم بشری با این اما اوضاع که در افغانستان جریان داره یا بیرون رفت وجود داره؟ راه های وجود داره؟ نظر
با وضعیت فعلی که طالب مسلط باشه و طالب هم با استراتژی های موجود خود تعیین نسبت بکنه، من فکر نمی کنم که هیچ گونه امکانی برای بهبودی وضعیت وجود داشته باشه. زیرا طالب همچنانی که قبلا خدمتان عرض کردم نه اصول و ارزش های مسلم جامعه افغانستان را به رسمیت می شناسه و نه در سیاست ورزی های طالب مردم و اقشار مختلف ساکن در افغانستان از یک حق و حقوق سلب ناشدنی برخوردار هست و نه طالب به ارزش های منطقه‌ای و بین المللی احترام مگذاره. تنها امتیاز و فضیلت طالب یک چیز است و آن خلق وحشت و خشونت و کشتار و خلق فاجعه انسانی است و رسیدن به مسند و قدرت و امثال زنها را هم از طریق میل کلشنکوف و از طریق جنگ و خشونت ورزی تعقیب کرده و تعقیب میکنه و رابطه جدی هم با تمام سازمان ها و ارگان ها یا گروه های تروریستی و رادیکال مذهبی هم در سطح منطقه و هم در سطح بین المللی دارد. تا زمانی که طالب این باشه که عملا عوض شدن طالب ممکن نیست، و زمانی که طالب اگر این نباشه دیگر طالب طالب نیست، دیگر او زمان طالب تبدیل میشه به یک کنشگر سیاسی، اون هم با پذیرش مسلم ارزش ها و اصول سیاسی. او زمان است که شرایط افغانستان عوض خواهد شد و تا زمانی که جهان حداقل طالب را با این نگاه ها نبینه امکانی رفتن به یک راه حل هم دوبار تخت خواهد.
دیگه من نه کسا هم طالبان پوار ورویل دی چی دوی ده خلق و حقون تا درنوی کرده. دیر زیاد من نه خاقلی دکتر حسین ارشاد سیمی ده مسائل او کارپو او خغلی نجیب آزاد د باور غورزنګ مشر چې په دې خبرونه کې مل موږ سره ګډون وکړ.
وا شنونده های محترم، باید اضافه کنیم که نظرات که دایي برنامه نشر شد نظرات مهمانای برنامه بود، منعکس کننده موقف دولت یا حکومت ایالات متحده نمی باشه. جهان سپاس از اینکه شما شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا هستین.
تربیه خیلی